السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده سفی ولستان ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 دریم کال د لیندې د 14 د 2023 کال د دسمبر دریم پیل په خبرونو باندې کوو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نه میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیواله کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسی یو ډول مرزادی دماغی اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته ماشوم ته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تأسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یو ځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کېږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. طالبانو د قابلګۍ، د غاښونو پروتیز، نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دي چې له نن سه شنبې د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي انسټیټیوټونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړې ده. وړاندې به نور جزئیات په دې اړه واورئ. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هیلیکوپټرو او نورو جنګي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه نا حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ جوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څیړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 18 پوځیان او 500 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ جوبله په خیبر پښتونخوا کې پیښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې 180 وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې په 100 بریدونو کې 80 وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پښتونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو انسټیټیوټ د روان 2023 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسله والو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 180 تنه ښوولی دی. او د خیبر پښتونخوا په کورمه سیمه کې له خونړیو فرقوي نښتو وروسته بالاخره اوربند ټینګ شوی، خو لا هم دې سیمې ته غځېدلې لارې بندې دي. ځایي رسنیو پرون ویل د دواړو ښکېلو خواوو وسله والو کسان له مورچلو وتلي او خپل سنګرونه ملیشا ځواک ته سپارلي دي. د پاړچینار او تل ترمنځ عوامدارز له افغانستان سره د پاړچینار د خرلاچۍ لاره بنده ده. په دې سیمه کې وروسته له دې اوربند وشو چې قومي مشرانو په جرګه کې په دې اړه پرېکړه وکړه. پرون له 11 جګړو وروسته ښوونځي او دوکانونه هم پرانستل شول، خو د سیمو اوسیدونکي وایي د لارو د بندېدو له کبله خوراکي مواد نه موندل کیږي یا ډیر لږ موندل کیږي. په کوزه کورمه کې د تیر نومبر په 2 نخته پیل شو په لړ کې الکتر لګه 15 دیرشتنه وجل شو لوتر زرو نور ډیر نور جوبل شو همدارس په دې نخته کې الکتر لګه سل دوکانونه او تر 500 ډیر کورونه سوزول شو او تر زر ډیر کورنۍ د خپلو مینو پر خودو ته اړي شوې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. طالبانو په دې اړه د خپل مشر ملا هبت الله د امر څخه د خصوصي طبي انسټیټیوټونو مشران خبر کړي.
منګه د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامی ته غوښتل شي او کوم فرمان او غدي منګه د وزارت سیتامی د خوانه تشریح شي چې سره د سیشن به ورځ کومې زده کړې چې د انجینرو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي.
نن د دسمبر دریمه د معلولانو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان معلولان وایي پخوایم ستونزې ډېرې وې خو د طالبانو پر اتک سره کړاوونه ځکه نور هم زیات شول چې امتیازونه ورڅخه واخیستل شول. د اړم تاسو رپورټونه لرو چې د رپورټ لرو چې د سوریه په جګړه کې د بشار اسد د رژیم په ګټه باندې یو وار بیا د فاطمیون لخکر په چوکاټ کې افغان جنگیالي ګمارل شوې دي. ځینې شیعه دینی عالمان د دې کار په خلاف دي.
در سوریه نه موضوع اسلام است نه موضوع کفر که شما برین به اونجا به جهاد. شرعن برایتان جایز نیست، جواز ندارد. خدا آماده بکنین برین مثلا در سوریه جهاد بکنید.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغ لاستر توایم. تخنیکی چاره لما صفی و لاستان اگزی سره ننشپا بهروز دلیدی مختوری. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلن پای ته رسېدلې دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي انسټیټیوټو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سه شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عام روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانېده یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللې وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو مونږه د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتامی ته غوښتل شي او مجلس فهم دی خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامی د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ د کومې زده کړې چې د انجینرو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او و دې زنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی و اداري موین د وزارت سیتامی د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورست لدی اعلان شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو ضرورت رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې یو سلو څلور شپېته رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انستیتیوټونو کې شپېته سلنه زده کوونکي نجونې دي، ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومې شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا سه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز یادې ته ورته نور رښتې دي، انجونی خصوصي انسټیټیوټونو ته نشي تللی او سر دننه باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باوري ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي، نو ډیر لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 45 تنو په حدود کې چې یو سازان دیو د خلکو د ماشوم نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږه ټول انسټیټیوټونه د سره لاس وګریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغه انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بل لغونډه کې دوه نور حاضر ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لشپشم ټولګي پورته انجونې شونځیو ته لاته م نه کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په سوریه کې د اورپکو یا د بشار اسد د رژیم د مخالفو ځواکونو د پرمختګ سره تازه د راپورونو په اساس د فاطمیون لواب چوکاټ کې یو اربیا افغان جنگیالي د خط د جنگ لمړی کرښې ته استول شوې دي. د سوریې پوځي ځواکونو رویټرز خبري اژانس تایید کړی دی چې فاطمیون لخکر په شمالي جبهو کې په جنگ باندې بوخت دی. فاطمیون ډله چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو لخوا ملاتړ کیږي، اکثر پکې په ایران کې میشت افغان کډوال دي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران لخوا کارول کیږي. یو شمیر افغان شیعه دینی عالمان بیا سوریې ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د افغان جنگیالیو په استولو باندې کلکې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې باید سوریه تا د جنگ لپاره لاړ نشیم. په دې اړه باندې پام وکړي دغه رپورت ته. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریه د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتي افغان کډوال جنگيږي. تازه د سوریې د رژیم مخالف ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران لمړتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز اژانس د سوریې دوه پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگيالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهه کې د جنگ اول خط ته استول شوی. د سوریې تازه نخټو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پاره ولې. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلک نیوکه کړي او افغان ځوانان یې هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
هر سوریه نه موضوع اسلام است نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده نه د کفر. شران تاسو ته جایز نه ده چې ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد ایمان سادگی او کډوالتوب استفاده کړي او فاطمیون او زینبیون ډلې جوړې کړي. هیر موکل چې 15,000 دا ځوانان مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول.
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپلو وژل شوو جنګیالیو شمیر 2,000 او د ټپیانو 8,000 یاد کړي. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مخته وړي. فاطمیون لهکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د دسمبر 3 د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپلو ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې کړاوونه ځکه زیات شول چې له ډېرو امتیازونو بې برخې شول. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبي امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې تیر حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې دا غوښته مطلق روپی نور کوي وروه کندیان چې دی هغه هم نه نشه کوي په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد شدي هغه په سیمه مکمل ډول کې زړه غوښنه کوي چې شاید نه پرې د طالب مایب اگر مشفته روان ورکی
پتی شرایطو کې خپل مثال کې انس کا فامیل په غاړه لګا بل سره په اندر وړه نه کار دی دا مطلب نو میسي دي مزدوري ته کړي مجبوري یعنی کله ساس سیم زه پتی باندې مې چپ کې تاریخ مون کولې
دا پر اساس حال کړه چې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 30,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر 3 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منځل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال 13,800 معلولان، کونډي او یتیمان سب شوي چې په دې کې 13,800 معلولان دي چې له دې ډلې شاوخوا 150,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسکونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیه چې اوس په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وای اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو ته غواګاست. یو شمېر کسان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د ادارو مامورین د هغو کسانو کارونه په وخت نه ترسره کوي چې ګیری لاندې او یا خریلی وي. دوی وایي له دې ډول کسانو سره په ادارو کې ان سپک چلند کیږي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکی وایي طالبان هغو کسانو ته چې اوږدې ګیری لري په دولتي ادارو کې د کار فرصتونه برابروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا وی کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د بشپړ پلي کولو د هڅو په دوام د هغو کسانو چې په خبره یې شرعي قوانین پر ځان نه پلي کوي په ادارو کې د دوی د چارو له ترسره کولو ډډه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې له هغو کسانو سره چې ګیرې خریلې وي او یا د طالبانو په اصطلاح غربي بڼه ولري په دولتي ادارو کې ورسره تحقیر آمیزه یا سپک چلند کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې د نوم نخ پرولو او غاګ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محکمه مراجعه کوم جاته اخس نوخه
محکمه ته د نکاح خط اخیستلو لپاره ورغلم او اړوم چې دوه کسان د شاهدانو په توګه ورولم چې لبد مرغه په دوی کې د یو ګیرا لنډوه د دغه کس شاهدی دغه مسول کس چې نکاح خط را جوړو و نه منل شو مجبور شوم چې یو بل کس چې په شرایطو پوره حاضر کړم.
له دې سره د نیمروز ولایت ځینې اوسیدونکو هم ادا کوي چې د ګیری پریخودو لپاره د دولتي ادارو پر کارکونکو د طالبانو فشارونه زیات شوي دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت لامله پر راپور کې نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې هدا وکړه چې ورور یې د دغه ولایت په یو دولتي اداره کې د کار غوښتنه کړې وه او طالبانو پرې ټینګار کړی چې که ګیره پرې نه کړي و به نه ګمارل سي.
میگن ریشتان بزارید نه باید بترشید، این قانون است. اگر ریش نزارید مثلا برات وظیفه
نمیدم. او باید وبې نه خري او کوم ګیره پر نه خدا په دولتي ادارو کې دندې نه درکول کیږي. ورور می چې په نیمروز ولایت کې د دندې غوښتنه کړې و ورته ویلي و چې ګیره پر نه کړي دند نه درکو او باید هم ګیره پر کړي هم پنځه وخته لمونځ ادا کړي.
یواسې نارینه د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې د خپل ظاهري بڼې له امله لسپک او تبعیضي چلند سره نه مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښځو ته دولتي ادارو او تعمیرونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي او د پنجرو او کړکیو تر شا یې ارایز ترې اخلي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې پر خلکو د طالبانو د حکومت له لوري سخت دریځي هغه مهال زیاته شوی چې مشر یې ملا هبت الله اخونزاده د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري توشیح کړ. د دې قانون په څوارلسمه ماده کې د نارینه و د پوښاک او ظاهري بڼې په اړه په احکامو کې راغلي چې د نارینه عورت له نامه ښکته تر زنګنونو پورې دی او د امر بالمعروف محتسبینو ته یې اجازه ورکړې چې د خلکو د ګیرې له خریلو او کمولو د اسلامي شریعت خلاف د ویښتانو اصلاح کولو په ټکو یې د کفارو سره د دوی د صورت او سیرت مشابه کولو او نکټایي کارولو چې صلیب نښه یې بللې مخنیوی وکړي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ دی، خو دوی تل ټینګار کړی چې د دې قانون پلي کولو کې چې د اسلامي شریعت له مخې قانون یې بولي تر بل هر وخت به یې په پلي کولو کې هڅې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ایران په یزد ولایت کې نولس سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو په تور تړل شوی دي. د ایران د دولتي خبري آژانس صدا او سیما د راپور له مخې د دې ښار د امنیتي پولیسو یو چارواکي ویلي په دغو مرکزو کې ګمارل شوي بهرنیانو په ایران کې د کار او استوګنی قانوني اسناد نه درلودل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هیواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې نونس سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي دي. د صدا و سیما د خبري اژانس د راپور له مخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد ونه لري غیر مجاز بهرني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیع الله جدیران د یزد اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول. وروسته یې اسناد وکتل، هغوی چې اسناد لرل پریښول، خو هغه کسان یې له ځانه سره بوتلل چې اسناد یې نه درلودل. وضعیت خراب دی او هره ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
شپه ټول له کار ونیول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری مې د خوړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډېر سخت دی، هر ورځ نیونې روانې دي. زموږ کارځای هم وتاړه، ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکاره یم او افغانانو ته په ایران کې کار پیدا کول ډېر سخت سوي. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
په وروستیو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړي دي، چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوي او له ایران څخه ایستل شوي دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان، چې نږدې $40 کیږي، جریمه کیږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هیواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو پروګرام نام دارنګ د ازادي رادیو په ویب پانی کې چې ازادي رادیو ډاٹ کام پته ده، هم د نړۍ هر ځای کې چې هستي شپه ورځ اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، نن د طالبانو حکومت سره لنن په افغانستان کې د خصوصي انستیتوتونو مشرانو ته ویلي دي چې طبي زده کړو کې نجونو شمولیت او درسونو باندې بندیز لګول شوی دی. دغه بندیز البته د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په فرمان باندې لګول شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې د طالبانو حکومت د افغان انجونو له شپږم ټولګي پورته درسونه بند کړي دي. د انجونو په وړاندې دا د طالبانو تر ټولو وروستی بندیز دی چې عملي کیږي. تاسو د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. اوس هم د خوست ورزو، البته د خوست د قلندر ولسوالۍ په اړه باندې به تاسو ته ریپورت په څو شیبو کې خپور کړو. د خوست په قلندرو کې د دغې سیمې ګڼ خلک له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي او وایي چې دوی ته سمه رسیدګي نه کیږي. په دې اړه باندې دغه رپورټ ته غوږ شئ.
د خوست د قلندر اوسیدونکي وایي په خوا د خپلو رسمي چارو ترسره کولو لپاره د خوست مرکز ته تلل، خو د ولسوالۍ د نوې اداري ودانۍ په جوړېدو سره به یې دا ستونزې هوارې شي او خپلې رسمي چارې به هلته نږدې ترسره کوي. په وروستیو شاوخوا 24 کلونو کې په قلندر کې د ولسوالۍ د تاسیساتو د نشتون له کبله یې اداري چارې د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي سره نږدې په یوه حکومتي ودانۍ کې پر مخ بیول کېدې. د قلندر یو اوسیدونکي عبدالحنان منګل مشال راډیو ته وویل د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بی برخ پاتشی. د قلندر یو سیدون کی حاجی نعیم خان مشال رادیو تو ول
اوس میگو که خیر دغه وبونه استفاده کو د خوړو بندي د کسبته وب دغه میکته مرزي په خاصه که خیر هر وخت مرزون و دغه استفاده کو که خیر اوس میکته دلول و بروشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیری شي ذخیره ته جوړ شي که خیر میګو وبونه استفاده وکو
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یار دي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر د مشته دوی درېدي چې په هر ځای کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکترون موجود وي، د موږ مشکل به ورسه حال شي. موږ دا ډېرې نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو یو څنګه لرو، خو ډاکټر نشته پکې، یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسېدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسېدګي نه شي کړای، په کوټو کې دي، گزارانه کېږي.